بار افغانستان.
السلام علیکم، د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. متحده ایالاتو له هغې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو له لورې د ترسره شوو جنګي جرمونو په اړه وکړي. د کندهار چارواکي وایي په میوند او شړې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوال وژلي دي. پروان خبرونه کې په افغانستان او سیمه کې د روانو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري، خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره په سوچي ښار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامي عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا سویو جنګي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنګي جرایمو کې د امریکایانو د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلي چې د نړیوالې محکمې پلټنې شایي مهم نتایج ولري، په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود سته. په محکمه کې له څارنوالانو د قاضي رسمي غوښتنه شایي له واشنگتن سره د لانجې لامل سي. امریکا په خپلو اتباعو د دې محکمې واک په رسمي توګه نه پیژني، خو هغه امریکایان چې د دې محکمې په غړي هیوادونو کې په جرایمو تورن وي محاکمه کېدای سي، او افغانستان د دې محکمې غړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محکمې غوښتنه به وګوري، خو په افغانستان کې د دې محکمې له مداخلې سره مخالفت لري. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او د نړۍ لومړۍ دایمي محکمه ده چې جنګي مجرمین محاکمه کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستان د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا اید اهم رات کړ چې تر جګړې لاندې ولسوالۍ شمیر درې برابر زیات شوی دی. جنرال جان نیکولسن وویل د وای د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته سوې ده مخالفت لرم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکښې روانه ده شایي یو څه زیات سوی وي، خو دوه یا درې برابره نه دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان یوازې درې لارې لري چې هغه د ده په وینا تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت د پالیسي مرستیالې سپوږمۍ وردک ویلي چې په پیل شوي شپاړس ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل سي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسي مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنو او حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو د حقوقي وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادا میچی یا ماموتو سره کتلی دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې سي، چې د افغانستان او ټول سیمه ته غواښ پېښوي. تا دامي چې یاماموتو د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او اوسم یا څو بهرني خبرونه دروسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار اسد سره په سوچي شار کې لري او په سوریه کې د نظامی عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د دوشنبه په ورځ دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې ټاکل شوې ده د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشران په سوچي کې د چهارشنبه په ورځ سره وویني. د سوریې کړکیچ ته د پایتخت ښودلو په مقصد د نومبر په 28مه په جنیف کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ مذاکرات کیږي. روسیه او ایران د سوریه پشپړ کلنه جګړه کې د بشار اسد د حکومت نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ کړی دی. او د بلاروس چارواکي وایي چې یو روسی تبعی هغه مهال په هالیور ښار کې ونیو چې یو شمیر کسان یې یرغمل نیولی او غوښتل یې یو بانک ولوټي. په ماهیلیوش سیمه کې د تحقیقاتي کمیټې ویاند اکسانا سالینیوک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړی په چې هویت یې نه دی څرګند سوی د دوشنبه په ورځ د بلاروس بانک څانګې ته له ټوپک سره ننوت او پیسې یې وغوښتلې. د بانک یو کارکوونکی د بیړنیو حالاتو لپاره د تڼۍ په کښېکښلو بریالی سو او په څو دقیقو کې پولیس دغه ځای ته ورسېدل. کدا سړی مجرم وپېژندل سي د 12 کلونو لپاره بندي کېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو له هغه سیډنی سره مخالفت څرګند کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه په پام کې لري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خو لوري د ترسره شوو جنگي جرمونو د ادعاو په اړه وکړي.
د امریکایانو همکاري ونو چې په صورت نتیجه او پایله بیان لري.
راپورونه وایي چې افغان سرحدي ځواکونو په کونړ کې پر پاکستانی ځواکونو ځوابي حمله کړې ده. په دې اړه له کونړ در سره وروستي معلومات شریکو. د کندهار چارواکي وایي په ژړې او میوند ولسوالیو کې د افغان پوځ د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوال وژل شوي دي.
له عملیاتو کې 10 نفر وسلوال مړه شوي دي او د زخمیانو د کیسه شمیرین نه معلوم خو زیات شمیر وسلوال تفهم شوي هم دي.
د روسیې او سوریه ولسمشرانو د سوریه د وضعیت په اړه د روسیې په ساحلي خار سوچي کې خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خصو پروګرام او د ګوډې اچار تفریحي خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورئ. متحده ایالاتو له هغه څېړنې سره مخالفت څرګند کړی دی چې د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خو لوري د ترسره شوو جنگي جرمونو په اړه ترسره کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې څېړنې هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه به کاملا غیر ماجع او غیر عادلانه وي. متحدو ایالاتونو دغه عکس العمل وروسته تر دې څرګند کړ چې په هغه کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو لپاره د اختیاراتو په لټه کې ده. په دغه څېړنه کې ټول هغه اعدام څېړل کېږي چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د امریکا د پوځ CIA افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ترسره شوو جنگي جرمونو په اړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې دغه څېړنې د پیلې دوه پر غوښتنې غور کوي خو په افغانستان کې دغه محکمې له کېلې دوه سره مخالف دی. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه وړاندې شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندې کړي. دا لومړی ځل دی چې د هاګ د محکمې څارنواله فاتو بن سودا امریکایان د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه پنه کوي. بن سودا وویل د دغې نړیواله محکمې لخوا یو څېړنه به هغه وضعیت چې هغه په افغانستان کې تقریبا بشپړ معافیت یاد کړ پای ته ورسوي. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه له تفسیر کولو ډډه کړې خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د هاګ د نړیواله محکمې د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې له درنو جرمونو د معافیت د فرهنګ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودي ازادي راډیو ته وویل
د عدالت سپردن و تعقیب کردن کسایی که
عدالت د راکاګلو او د هغو کسانو د تعقیبولو لپاره چې په وژنو او ترسره شوو جنایتونو کې لاس لري او کاملا له معافیت برخمن دي، هغه اقدامات چې محکمه غواړي وکړي د افغانستان شرایطو ته او هم دې ته په پام سره چې ځینې قضیې د افغانستان د دولت له توانه پورته دي، دا کیدای شي یو مؤثر انګام وي. وسلوالو طالبانو هم چې تر ډیره په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژل کېدو تورن دي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د څېړنې لپاره د دغې محکمې له قضایي هیئت څخه د څارنوالي رسمي غوښتنه بښئ له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې راشي، ځکه واشنګټن دغه نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني چې له قانوني پلوه وکولی شي امریکایان محاکمه کړي. خو امریکایان په هغو هیوادونو کې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري چې افغانستان هم لري، د ترسره شوو جنایتونو له امله رسمن تورنولی شي. دغه محکمه چې په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوې لومړنۍ نړیواله دایمي محکمه ده چې جنګي جرمونو د بشریت ضد اعمالو او ډلهیزو وژنو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمه وروستی امکان دی او یوازې هغه وخت د عدالت د تامین لپاره اقدام کوي چې د هیوادونو حکومتونه د درنو جرمونو ادعاو ته رسیدګي ونشي کولی یا هم نه غواړي چې په دې اړه عدلي او قانوني اقدامات وکړي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي د 2009 نه تر 2014 کال پورې د شاوخوا 1200 کسانو په وژل کېدو کې طالبان او متحدین د بشریت ضد اعمالو او جنګي جرمونو تورن دي. په هغو اسنادو او شواهدو کې چې څارنوالان وړاندې کړي ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په منظم ډول ملکیان د حملو، بیرولو او تښتولو لپاره په نښه کړي دي. افغان امنیتي ځواکونه هم تورن شوي چې هغه کسان چې د شخړو په تړاو نیول شوي او د دې هېواد په دانونو کې ساتل کېږي په منظم ډول شکنجه کوي او له هغوی سره د جنسي ځورونې په ګډون بې رحمانه چلند کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال بن سودا وویل دا محکمه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او دغه راز د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د فعالیتونو په اړه چې بندیان د افغانستان دننه او بهرنیو هیوادونو پولند، رومانیا او لیتوانیا کې چې ټول دغه محکمې غړي دي په پټو زندانونو کې ساتلي څېړنه وکړي. هغې زیاته کړه د ترلاسه شوو اسنادو او شواهدو له مخې ګمان کېږي چې د امریکا پوز او CIA په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو نیول شوو کسانو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې په توقیف خانو او زندانونو کې ناوړه چلند کړی، هغوی یې شکنجه کړي، له ایجنسي پلوه ځورولي او د هغوی انساني کرامت یې تر پښو لاندې کړی دی. په تیره بیا ډیری دغه سرغړونې د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ شوې دي. د امریکا دفاع وزارت هم د دغه څېړنې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. د پینټاګون ویان مایک اندریوز وویل دفاع وزارت ګمان نه کوي چې د امریکایي پوځیانو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څېړنې ته د اړتیا وي. اندریوز زیاته کړه متحده ایالات د جګړې د قانون پلي کېدو ته سخت ژمن دی او موږ په خپل هیواد کې د تحقیقاتو او ځواب ورکولو یو قوي سیستم لرو چې په نړیوالو نورمونو بر دی. هغه وویل موږ ګمان نه کوو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اقداماتو په اړه د ICC لخوا څېړنې یا تحقیقات ته اړتیا وي یا د مناسبه وي چې هغه دې ترسره شي. خو د حق د محکمې څارنوالان وایي متحده ایالات چې وایي په خپله له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه څو ځلې څېړنې کړي، هغه یوازې د ټیټې کچې تورنو په اړه وي نه په لوړه کچه. د یادونې وړ ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینتن د روم تړون چې په اساس دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوې لاسلیک کړی و، خو د هغه ځای ناستی جورج بوش دغه لاسلیک لغوه کړ او ویرې وښوده چې ښایي امریکایان د سیاسي انګیزو له مخې په غیر عادلانه ډول محاکمه شي. ریچارد دکر چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مسؤل دی، د دې هرکلی وکړ چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو په اړه دغسې څېړنه پیل کړي. دکر وایي د تورنو امریکایي پوځیانو په ګډون د ټولو ښکېلو خواوو لخوا ترسره شوو سرغړونو ته د رسیدګۍ غوښتنه به یو قوي پیغام ورکړي چې هیڅوک له دې پرته چې حکومت یې څومره غښتلی دی له قانونه پورته نه دي.
دا نور یاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغه اقدام سره مخالفت کړی چې غواړي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. له دغه مخالفت سره سره به د افغان حکومت له دغه محکمې سره همکاري وکړي یا به فیصلې عملي کړي. دا پوښتنه د مرکې په پیل کې نوریاس نوري د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده. نوموړي وویل
فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دغه توان ولري چې له دغه محکمې سره همکاري وکړي. تنه د امریکایانو مسئله نه ده، دلته خورا لویه ستونزه د خپله داخلي ناقضین د حقوق بشر او هغه افراد او اشخاص چې مرتکب دي جنایات او سوي دي. نو لکه خاطر د دواړه هم نړیوال لامل دلته نقطوي هم د داخلي چې داخلي د ما فقیده تر ټولو ډیر اهمیت لري. که امریکای کومک کړی وو نو موږ کولی شو چې هم هغه مازله حل کړو هم داخلي مازله، مګر امریکا د دغه کنونسیون غړی نه ده. هغه کوی سي چې دا کار ونه کړي، مګر کومه ده چې جرم په افغانستان کې واقع شوی دی او معمولا نړیوال هغه قوانین هم دغه حکم کوي چې په هر ملک کې چې جرم واقع کیږي د هغه ملک د قوانینو پر بنا برخورد چلچلن کیږي. نو دې لپاره کله محکمه وګوري کوی سي چې دغه موضوع تحریک کړي، مګر که امریکایانو همکاری ونه وشي په صورت نتیجه او پایلې بیا نه لري. فقط یو تبلیغاتي ګټه به تي واخیستل کېږي، مګر عملي ګټه تي نشي اخیستل کېدی.
رنجبر صاحب، د افغانستان حکومت چې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو د تامین لپاره هلې ځلې کوي او دغه راز له سرغړوونکو له مجرمانو او جنایتکارانو سره به جدي برخورد کوي او هغوی به د قانون منګولو ته راباسي. په افغانستان کې جګړې دوام لري، د جګړو اکثره قربانیان هم ملکیان دي، د مختلفو لورو لخوا پر هغوی ظلمونه کیږي. ولې د افغانستان حکومت په دغسې یو حالت کې یوه ستره معتبره نړیواله محکمه نه ښکېلوي چې دا یو د جګړې ښکېلو خواو ته یو پیغام ورکړي چې حداقل په راتلونکو کې له دغسې جنایتونو څخه ډډه وکړي؟
دا کار کوسي خو یقینا حیثیت او پت او عزت د دولت ساتل کیږي، او حداقل هغه یو دار به موجود وي د نورو افرادو او اشخاصو په اړه چې په راتلونکو کې مرتکب د جنایتونو شي. مګر دا کار شونی نه ده. مولان بیا معرض وکړي چې خورا لوی ستونزې دي. دلته خپل د موږ دولت هم بعضې ځایو کې بشر حقوق پښو لاندې کړي. دا جنګي جنایتکاران چې په دولت کې دي دوی هم دا کار کړی دی. موږ عملاً وینو چې په ډیرو بمباریو کې ناحقه ملکي خلک شهیدان کیږي، حداقل دوی ته هغه غرامت نه ورکول کیږي کوم چې باید ورکړل شي. اصل کدا چې اصل د غوی له سرځښتونه لري. لمدې لپاره کوم دولت د افغانستان جدي همکاري او کلمه کمی سره ولو دا یک جانبه هم وسی پایلې ډیر مثبته ده. دې لپاره چې راتلونکي کې به خلک د عبرت درس واخلي او دغه مرتکب دغه جنایت باندې شي، مګر دغه کار حکومت نشي کولای او نه کوي.
رنجبر صاحب، که د افغانستان حکومت او دغه راز د امریکا متحده ایالات له دغه د جرمونو نړیوال محکمې سره همکاري ونکړي، نړیواله محکمه کې چیرې و غواړي چې دغه موضوع تعقیب کړي او په افغانستان کې د ترسره شوو جنگي جرمونو د اعدام په اړه څېړنه پیل کړي، کولای شي دا محکمه خپل فیصلې تطبیق کړي د جګړې په ښکېلو خواو یا په هغو کسانو چې د څېړنې په نتیجه کې تورن کیږي؟
سلسله کې دا کار کولای شي، مګر تطبیق نشونه ده. یقینا زه په دې عقیده یم هاته که تطبیق نشي هم کدي دا څېړې خپل تکمیل کی هر اړخیزه پلټنه وکړي. دا خپل یو لوی ګام دی د دې لپاره چې دغه ناقضین د حقوق بشر او جنګي جنایتکاران پاینده کې وډار شي. ولې وګړي په دې پیږي چې اوس شرایط برابر نه دي او پلټنه شوی او ناقض د حقوق بشر او جنایتکار معلوم دی او په کله باندې یو حکم هم صادر شي ولو د خپل حضور نه لري په دغه حالاتو کې حقوقي اغسته لارسته چې کافي دلایل او شواهد موجودي او طرف د قضیه ونه غواړي چې حاضر شي، نو کولی شي چې هغه د محکمه خپل حکم په غیاب د یو شخص کې راکړي صادر کړي تر هغه چې هغه په آینده کې بیا مجازات شي.
په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمې لخوا د جګړې د خلکو لورو له طرفه د جنگي جرمونو د اداو په باب د څېړنې پر وړاندې د امریکا د مخالفت په اړه مو د حقوقي چارو د کارپو خاغلی کبیر رنجبر څرګندونه ووریدي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دې ورسیو کې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې پر کونړ ولسوالۍ ډېر زیاتې د درنو وسلو مرمۍ او توغندې لګېدلې دي. افغان منتي ځواکونه وایي افغان سرحدي ځواکونو ځوابي عملیات هم کړی دي. زمونږ همکار نصرت پارسا کونړ ته تللی له افغان ځواکونو سره دی او دغلته د وضعیت په اړه را سره خبرې کوي. پارسا صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسې په کومه سیمه کې یاست او دغلته د افغان ځواکونو د ځوابي عملیاتو په اړه راته وایي؟
سلام بر شما، ما فعلا د ولسوالی مرکز ولایت کنر در اسعد آباد هستم. دقایق پیش مصاحبه که با جمعگل همت کماندان امنی کنر داشتیم، اونا گفتن که ما با عملی بالمثل در برابر حملات توپخانه‌ای نظامی پاکستان انجام دادیم. جمعگل همت میگه که در حمله‌ای که ما بالای چندین پوسته نظامی پاکستان داشتیم، تلفات زیاده بر نظامی به اون طرف و جانب مقابل وارد شده، اما در مورد جزئیات یا آمار تلفات وارد شده بر زمین پاکستان کماندان امنی کنر بیشتر جزئیات نداد. اما گفت که در یک هفته اخیر بیشتر از 1000 راکت از سوی زمین پاکستان پرتاب شده به بخشای سرحدی ولایت کنر، که بالاخره اونا نیروهای امنیتی افغان عمل بالمثل در برابر زمین پاکستان انجام دادن. کماندان امنی کنر همچنان گفت که در کنار طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت، زمین پاکستان عملا دخیل هستند و با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند. بله
پارسا صاحب، په دې خاطر چې یو ځل بیا تاکید پی وشي، یعنی افغان ځواکونه وایي چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د پاوس پوستې او موضوعګانې په نخه کړې دي او که پر وسلوالو بیرته ډزې کړي،
با کماندان امنی کنر میگه از جایی که بالای بخش سرحدی ولایت انداخت میشد، پرتاب میشد به او بخش ها عمل بالمثل صورت گرفت. یعنی دقیقا کماندان امنی کنر اشارهش به پوسته های نظامی پاکستان است که در آن سوی خط دیورن قرار داره، که در اونجا به حملات نظامی افغان صورت گرفته و ایره کماندان امنی کنر تایید میکنه. اما ای به این مورد جزئیات بیشتر نداد که چند بار نیروهای افغان عمل بالمثل انجام دادن. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو، زمونږ همکار نصرت پارسا او چې په کونړ کې دی او د افغان امنیتي ځواکونو په حواله در سره معلومات شریک کړل چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن کرښې اغواړه پر هغو سیمو باندې بالمثل عملیات کړي یا ځوابي ډزې کړي دي، له کومه چې په دې وروستیو کې په کونړ باندې توغندي او د درنو وسلو بریدونه شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي وایي د کندهار په شیړې او میوند ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو مخامخ جګړه کې 55 وسلوال وچل شوي او 5 نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات او جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع په اړه محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنی کومندانی مرستیال بیان متی الله هلال وایي دا وایي ځواکونو، ملي اردو پولیسو او عوام نظم پولیسو تیره ورځ د میوند ولسوالۍ د کلا شامیر او جګړون په سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې دیش وسلوال وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. هلال وایي د میوند ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې هم تیر شپه افغان ځنګړو ځواکونو عملیات کړي چې 15 وسلوال پکښې ژوند نیول سوي.
له عملیاتو کې دیش نفر وسلوال مړ سوي دي او د زخمیانو دقیق شمېر نه معلوم، خو زیات شمېر وسلوال ټپیان سوي هم دي. ځنګړو ځواکونو بیا د میوند ولسوالۍ د سنگبر په سیمه کې عملیات درلودل. یاد عملیات برای شپه 9 بجې اپریل شوه. په عملیاتو کې 15 نفر وسلوال نیول سوي دي. راډیو مرسیکلان، یو اراده فلډر موټر او درې فیر مرمۍ تخریب او لمن ځتللې دي.
د پولیسو مرستیال بیان وایي د جړې ولسوالۍ په کاري سلیم کاریز کې د امنیتي ځواکونو د جلا عملیات پر مهال وسلوالو د امنیتي ځواکونو سره درې ساعته جګړه کړې چې پر مهال 25 وسلوال وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي.
د وسلوالو او امنیتي ځواکونو د افغان ځواکونو ترمنځ درې ساعته جګړه روانه وه. په جګړه کې 15 وسلوال تمرکز وبلوښته چې 15 نفر له منځه تللي دي، چې د یو شمېر وسلوالو جسدونه هم په یاد سیمه کې پاتې دي او لس نفر نور زخمیان سوي دي. ډېر ښه راډیو مرسیکلان او نه مل سلام د یاد ځواکونو لاسته راغلی ده.
د پولیسو د ویان په خبره په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتي او ګڼ مهمات او نقلیه وسایط د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په جړې او میوند ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د دغه عملیاتو او جګړې په تړاو تفسیرانه د کړې. یوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو پر یوه بخ په دغه سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر شپاړو سپوستو په حمله کې 22 پولیس ووژل او 10 نور ټپیان کړه.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګې د 1990 لمریز کال د بودیجې طرحه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. د دې جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي ازادي رادیو ته ویل په دې بودیجه کې د دوی نظریات په پام کې نیول شوی دي. تر دې وړاندې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې مالی وزیر اکلیل حکیمی سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د 90 مالی کال په ملي بودیجه کې هغه ولایتونو ته ډیره پاملرنه شوې ده چې په تیرو کلونو کې پکې پراختی کارونه کم تر سره شوی دی. ناجیه صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان د 1990 مالی کال په ملي بودیجې د مشرانو جرګې د غړي ولتوندو انتقادونو سره سره دغه بودیجه د سه شنبه په ورځ تایید شوه. د دغه جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو انتقاد وکړ چې یا د بودیجه متوازنه نه ده او د ولایتونو لپاره په ځنګړي شوی بودیجه کې توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی. خو د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې مالی وزیر سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی نظریات په بودیجه کې په پام کې ونیول شي.
په ټول مسالې باندې باسو سوال نه وسو. بل اخر یو اندازه د سناتور صاحبانو کوم سوال نه چې درلود. البته د حکومت په مشکلات او د بودیجې په موجودیت باندې دغه ټول هغه مسایل چې بل اخر د مجلس نه مجلس لخوانه
د 1990 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 355.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد افغانۍ عادي او 90 میلیارد افغانۍ پرختی بودیجه جوړوي چې 0.15 سلنه د حکومت او پاتې نورې د مرستو له لارې تمویلېږي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سناتورانو د اندېښنو او انتقادونو په تړاو هغوی ته ډاډ ورکړ چې نظریات به یې په بودیجه کې شاملوي او په وینایشه د 1990 کال په مالی بودیجه کې ډېره پاملرنه هغو ولایتونو ته شوې چې کم انکشافي کړی.
مو نظریات شما را وعده میتم که د نظر میگیریم.
زه ژمنه کوم چې ستاسو ټول نظریات په د 1990 مالی کال ملي بودیجه کې په پام کې نیول کیږي او د دې لپاره چې تاسو ډاډ حاصل کړئ هغه تاسو ته اعلان کی. موږ د نورو ولایتونو په پرتله هغه ولایتونو ته چې ډیر کم انکشافي کړي په دې بودیجه کې ډیر پام کړي او تاسو ته په پوره ډاډ ویل شم چې دوه چنده پاملرنه شوې ده.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندیز شوی پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجه مشرانو جرګې او بیا ولسی جرګې ته لیږل کیږي. خو تر اوسه لا نه معلومه چې ولسی جرګه به کله د 1990 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي او په وړاندې به یې خپل دریز روښانه کړي.
و امریدل چې مشرانو جرګې د 1990 لمریز کال لپاره د بودیجې طرحه تصویب او اوسې ولسی جرګې ته استولې ده. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر له خپل سوریې سیال بشار اسد سره د روسیې په ساحلي خرسوچی کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. سفیلا سنګزه په ریپورت لري.
روسیه او سوریه چې د سوریه د مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات مختوړي اوس د جګړې د پای ته رسولو او د سیاسي حل لارې په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه ناسته کې چې د روسیې ټلویزیون خبره کړه خپل سوری سیال بشار اسد وویل چې اوس سیاسي خبرې مهمې دي او جګړه په پای ته رسیدو ده. ولسمشر بشار اسد پوهیږي او له ما نه یې په خبرو کې هم مننه وکړه چې د روسیې ځواکونو په هڅو د سوریې دولت خوندي ده. په سوریه کې د ثبات درا ستوره لپاره ډیر څه شوی او هیله ده نګدی راتلونکي کې موږ په سوریه کې د تروریزم ضد جګړې ته د پایټکې کېږو. پوتین له هغه څه دوه کاله وروسته د سوریې له ولسمشر سره وکتل چې روسیې په سوریه کې د حکومت په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړل. دوی تیر وار په موسکو کې د 2015 کال د اکتوبر په شلمه یوازې څو اونۍ وروسته له هغه سره وکتل چې روسیې پوځیانو په سوریه کې عملیات پیل کړل. هغه وخت سوری ځواکونه د مخالفینو په ځپلو کې کمزوري وو. د روسیې د پوځي عملیاتو په خاص توګه هوایی بمباری په نتیجه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د غټلو تله د بشار اسد په خوا درنه شو. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد هم ویل په سوریه کې شرایط د سیاسي خبرو لپاره برابر شوی او په دغه خبرو کې د بهرنۍ هیوادونو د نه مداخله د یقیني کولو لپاره د روسیې همکاري اړینه ده. بشار اسد د دې لپاره چې ځواکونه د روسي پوځیان په مټ د دولت په ساتلو بریالي شول ل روسي مننه وکړه. تمه ده د دې خبرو په دوام سبا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران او ترکیه له مشرانو سره هم د سوریه د کړکیچ د هواری او سولې پر سر خبري وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دا خبرې به روس له لویدیزو مشرانو او د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره هم تعقیب کړي. ترکیه د سوریه د رژیم له مخالفینو ملاتړ کوي، خو ایران او روسیه بیا د سوریه د رژیم تر شا ولاړ دي. ایران د شیعه ملیشو او سپاهی پاسداران پاستولو په ځمکنیو عملیاتو کې د سوریه ملاتړ لري، خو د هوایي عملیاتو ډیر مسولیت د روسي ځواکونو په غاړه ده. سوری ځواکونو تازه د البوکمال کله هم چې د داعش اسلامي دولت ډلې ورسته پټنځای بلل کېده د روسي د هوایي بمباري په مټونیو د سوری په کورنۍ جګړه کې چې د 2023 کال په مارچ کې پیل شو، د ریپورتونو په اساس شاوخوا 4 لکه کسان وژل شوي او میلیونونه نور خلک بیکاره کړای شوی دي.
د سوریې د وضعیت په اړه مو د سوریې او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه له صفی الله ستانکزي واورېدل. 4:30 بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له چارواکو به وغواړي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره سورځنی کمپاین پیل کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار اسد سره په سوچي شار کې لیدلی او په سوریه کې د نظامی عملیاتو پر ځای د سیاسي حل لارې په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس چارواکي وایي چې یو روسي تبعي هغه مهال په نیولې چې یو شمیر کسان یې رغمل نیولې وو او غوښتل یې یو بانک ولوټي. او متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاهی پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر 4 ایراني شرکتونو او 2 وګړو بندیزونه لګولې دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې واصل وساره وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. تم د چي د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د اسیا جام لا غټلو روسته نن کابل تراشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فريدو تک نن ازادي رادیو ته ویل چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډله د خهر کلی لپاره د کرکټ بورډ ادارې څنګه پروګرام او جشن برابر کړی چې یو شمیر چارواکي به پکې هم ګډون وکړي. د خغلیو تک د معلوماتو لمخې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به نن مستګر محله ماليزیا نه کابل تر ورسیږي. د پداسیال کې چې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د اسیا نونس کلنو ځوانانو د جام په پایلو بکې پاکستان ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو اتل ولي خپل کړه. په آسیا جام کې د نونس کلنو ځوانانو د غبره د هیواد په لرو بر کې په بیلابیلو خوخیو سره منزل شوه دی. هندستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د هاکی جام سیالیو پایلو بیته وته. په نیمه پایلو بکې هندۍ لوبډلې 4 ګولونه وکړل، خو پاکستانی لوبډله پرته له ګوله پاتې شوه. پاکستانی هاکی لوبډله لا د ماتې سره د آسیا د هاکی جام له سیالیو بهر شوه. د هاکی د آسیا کپ لسم پړاو سیالۍ په بنگلاديش کې روانې دي. او د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې واټفورډ لوبډلې ویسټ هام لوبډلې ته ماتې ورکړه. واټفورډ لوبډلې له یوې پزره پورې لوبې وروسته 2-0 په پایله سره دغه بریا خپل کړه. د واټفورډ لپاره د لوبې په 11 او 13 دقیقه کې ویل هیوز دوه ګولونه ترسره کړل او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د ورزشي خبرونو پای.
نړیوال بانک د راپور په خبرولو سره وایي د لویو امنیتي ننګونو باوجود د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. په افغانستان کې د بانک رئیس د حکومت د منظم اقتصادي پالیسیو په لکول د اقتصادي وده لپاره مهم ګڼي. حدیث پردیس په رپورت لري.
نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې پراخو نامنیو د نورو برخو سربیره د دغه هیواد اقتصاد هم اغیزمن کړی، خو په روان او راتلونکو کلونو کې به په نوموړي هیواد کې اقتصادي وده یو څه ښه شي. دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي، په 2018 میلادي کال کې به دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په تازه خپور شوي راپور کې ویلي په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده له 2.2 څخه 2.6% ته پورته شي او په راتلونکو کلونو کې به دغه کچه نور هم لوړ شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري رسنیو ته په استولي پیغام کې د افغانستان له اقتصادي پالیسیو ستاینه کړې. خدای ویلي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. دی وایي په افغانستان کې اقتصادي وده که څه هم د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ چې 9.6% وه کمه ده، خو اوس اقتصادي وده مخ پر ښه کېدو ده. په 2012 کال کې موږ وړاندوینه کړې چې د ودې کچه به 2.6% ته پورته شي او په 2013 کال کې به دغه کچه 3.2% وي. د نړیوال بانک په راپور کې دغه شان راغلی چې د دولت لخوا د مالیاتو د راټولونې د مدیریت د ښه کېدو په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو عوایدو وضعیت هم تر پخوا ښه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مالی وزارت هم په وار وار د پخوا په پرتله د کورنیو عایداتو د زیاتېدو خبره کړې ده. د نړیوال بانک په شپږمیاشتني راپور کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت او د پوښښ د ساحې پراخوالی هم مثبت ګام بلل شوی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دغه هیواد په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد په اړه انتقادونه موجود دي، او د روغتیایي خدمتونو په اړه هم ویل کیږي چې ډیری افغانان په دغه هیواد کې د ناسمو بې کیفیته روغتیایي خدمتونو لامل د درملنې په هدف بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هندوستان ته سفر کوي. لدې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په کتو د نړیوال بانک وړاندوینه له واقعیت سره اړخ نه لګوي. لړلې د پهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه شبیر بشری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دری سکتور باید واده عمومی چاغه د زراعت سکتور ده، صنعت سکتور ده او خدمات سکتور ده. د صنعت سکتور وضعیت هم خانه ده او د زراعت سکتور هم د افغانستان کې وضعیت هم خانه ده. نو به لپاره از دومره خوشبین نه یم چې دا یو واقعي انکشاف اقتصادي او د اقتصادي واده وي. شاید داسې یو کاسمتیکس بس وکړي چې خلک پکې خوشي، نور د فکر کوم چې واقعیت په واقعیت کې ثابت
نکي. دو خغلی شبیر په خبره د بیکاری او بیوسلې مخ پر زیاتیدون کې کچ او د غشان د تجارت د کسر لوړ بیلانس په کتو فکر نه کوي چې په اقتصادي برخو کې د حکومت پالیسي او د په هغه شکل چې لازم و نتیجه ورکړي وي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ او خوشاله اوسې پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې خځو ته د ورزش کولو په ګټو خبرې کوو. د هغو خځو خبرې به واورو چې ورزش کوي او له دې لارې روغ شوي دي.
په دې خاطر چې مریض او ما د وینې چربی مې درلودله دغه ورځ نیمه چې ورزش پیل کړی ده ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده.
په کابل ښار کې هغه کلب ته هم ورغلی یم چې دغو ښځو ته یې د ورزش اسانتیاوې برابرې کړې دي. هیله ده تر پای راسره مل اوسئ.
د عامې روغتیا وزارت مکلف دی د تاوتریخوالي مجني علیها یا هغه میرمن چې تاوتریخوالي ورسره شوې وي د بیړنۍ او وړیا درملنې او تداوۍ په منظور پاربند روغتیایی مرکزونو کې اغیزمن او عملی تدبیرونه ونیسي او د هغو له څرنګوالي څخه د ښځو چارو وزارت ته ریپورت ورکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 14مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، ګڼې افغان ښځې ورزش نه کوي او د ورزش په ګټو هم نه پوهیږي. یو شمیر میرمنې داسې انګیري چې درسته ورځ په کور یا له کوره بهر کار کوي، نو همدا ورزش دی او نورو ورزشونو ته ضرورت نشته. حال دا چې ډاکټران او ورزشکاران وایي هر انسان باید په ورځ کې یو یا نیم ساعت منظم حرکات او ورزش وکړي. ځینې ښځې چې بیا له ورزش کولو سره مینه لري امکانات نه لري او یا د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر ورزش وکړي. خو له دغو ستونزو
سره سره په ورسته یو کلونو کې یو شمیر میرمنو او ځینو ټولونو په کابل او یو شمیر لویو خارونو کې د ښځو لپاره کلپونه جوړ کړي چې میرمنې پکې په ډاډه زړه ورزش کوي. دا چې په کابل ولایتونو کې څومره ښځینه کلپونه فعالیت کوي، د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د انفرادي ورزشونو مسؤله رحیمه یې په اړه نور معلومات راکوي.
موږ په کابل ښار کې 50 کلب لرو چې مختلف رشتو کې کار کوي. دوی په خصوص زیات کلبونه زموږ د فټنس دي چې زیات ښځې هلته ورزش ته ځي، څوک هم د خپل د بدن د روزنې لپاره هلته ځي، او څوک هم د مسابقاتو ښه لاسته راوړنې لپاره ځي، هلته تمرینونه خپل کوي، تمرینونه مخکې وړي. چې په خپله شهر کابل کې د کابل په ښار کې موږ تقریبا 50 کلب لرو چې خځه په هغه کې تمرین کوي. موږ د نور ولایتونو کې لرو چې هغه رامترینه ولایتونه هم دي، یو مزار شریف او بل هم هرات دی. چې په هرات کې درې کلبونه موږ لرو او په مزار کې یو کلب لرو. چالته خځه زی تمرین کوي، هغه نه غیر د کلبونو نه لکه جمناسیومونه دي، چالته مختلف نور رشتې لکه بدمنټون هم تمرین کوي، یا باسکټبال، والیبال، داسې شنوي رشتې هم ست پکې چاغو تمرین کوي. نه هغه په جمناسیومو کې تمرین کوي چې نجونې زی عملته جمناسیوم کې خپل تمرین کوي، خپل هدف ته ځان رسوي او کوشش کوي ځان نور رسوي.
د کابل ښار زړو مکرایانو سیمو ته ورغلی او دغه تا د میرمن پروین صوفي په هڅو د خځو لپاره جوړ شوی کلب لنګ دی ګورو، او له هغو خځو سره هم خبرې کوو چې کلب ته د ورزش کولو لپاره راغلی دي.
1 2 3 4 9 8 6 5 4 3 2 1
دلته غنی میرمنې لګیا دي ورزش کوي، ځینې د اندام د خایسته کولو لپاره وزن پورته کوي، یو شمیر نور بیا لګیا دي مخکې له ورزش منډي وهي او ځانونه ګرموي، او یو شمیر نور چې لږ وخت راغلي د ورزش مخصوص ماشينونو ته ولاړ دي. لومړی به ورشم د کلب له استاد میرمن پروین څخه به پوښتم چې کله او څنګه دا کلب جوړ کړ. لس کاله کېږي د میرمنو لپاره مې ورزشي کلب جوړ کړی. په دې برخه کې مې خاوند او نور دوستانو را سره ډېره مرسته کړې ده. په لومړیو وختونو کې د غذای خراب و، بیا ما او خاوند مې فکر وکړ چې دلته د میرمنو لپاره یو کلب جوړ کړو چې میرمنو ته یو خدمت وشي. په مالی برخه کې د احمد شاه مسعود بنسټ مرسته وکړه چې ډېره مننه ترې کوم. په لومړیو وختونو کې دلته ډېرې میرمنې راتللې، خو اوس څنا څه کمی شوې دي، او علت یې هم دا دی چې اوس په هر سیمه کې د ښځو لپاره کلبونه جوړ شوي دي. اوس تقریبا له 1500 څخه تر 600 میرمنې راځي او دلته ورزش کوي. هر انسان باید د خپل روغتیا لپاره هر ورځ ورزش وکړي، خو زیاتره میرمنې هغه وخت ورزش کوي چې ډاکټران د روغېدو لپاره هم دالار ورته ښایي. نرګس لسو میاشت راهیسی ورزش ته مخه کړي، دا چې د منډې پر ماشين ځای پر ځای غاسته کوي او خولي پرې رامات دي، راته وایي چې ولی ورزش پیل کړه او څه ګټي ورسېدلې دي.
دا یو شپږ میاشتې کېږي چې زه بدلته راغلی یم، مګر متواتر نه یم راغلی، غیر حاضري لرم پکې. په دې خاطر چې مریض اومه د وینې چربي مې درلودله، دغه ورځ نه مې چې ورزش پیل کړی ده، ورو مې صحت ښه کېدو باندې ده. ما ته ډاکترانو ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهي او حالت وی نه کې، وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده، او د مخې خاطر او د مریضۍ په خاطر مې ورزش پیل کړی ده. دا اول نه مې چربي هم کوم شوې ده، او ګټه هم ډېره را رسولې ده، او وزن مې تقریبا 95 کیلو مو او 15 کیلو یم. په کور کې بل اخر خوراو کې نه ورزش مکوه، د میغنه مې چربي پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو.
د کابل یو بل بوسیدون کې زرمینه چې د ورزشي تمرینونو په پیل کې د ځان ګرمولو په مقصد ځای په ځای منډه کوله، وایي چې وزن ډیر ونو ځکه ورزش ته مخه کړه.
د دې لپاره چې موږ تاسو ټول پیږو چې صحت ثروت است، د دې د خاطر چې موږ لږ وزنونه زیات دي، دلته د سپورت او ورزش لپاره راغلي. زما وزن زیات دی، دلته راغلی د دې د خاطر چې وزن مې کم شي. په دې یوه میاشت کې تقریبا 1.5 کیلو وزن مې کم شي. نور مثال وخت هغې وخت کې به چې په لاره تلو، مثال پیاده روي کې نفس بهم سوځېدو، یا به م زړه ډېر د قلب ارش به م ډېرېدو، څغه حالتونه نشته.
په افغاني ټولنه کې زیاتې ښځې د کور د څلور دیوالونو په منځ کې ساري وي. همداراز ښاري سیمو کې چې فزیکي فعالیتونه کم دي، ښځې له نارمل حالت زیاتې چاغېږي، او بیا د ملا او پښو په دردونو او رواني ناکرارۍ وخته کېږي چې ډاکټران د دغو ټولو ستونزو حل په ورزشي تمرینونو کې ویني. کلب ته یوه بله راغلې میرمن شایما وایي چې له ورزش کولو سره هم فشار منظم شوی او هم نور روغتیایي حالت ښه دی.
ورزش کوو څلور کال کېږي به ډیر مو اندام ش ساتلی دی او ډیر مو اعصاب ش ساتلی دی ډیر مو پوست ش ساتلی دی هو ډیره فایده وجود تکي یو رقم فشار به ملوړی دی یا به یو رقم ډیر شته کې دی چې ما ورزش شروع کړي از ما فشار سره برکس به هیڅ فشار نه لرم کله پنځه کال نه شته زه هم فشار به برکس
د ترڅنګ چې ورزش د زینو ناروغي او په مخنیوي او درملنه کې رغندرول لري د اندام تناسب ډیر وخت ځوان پاتې کېدل او اوږد عمر درلودل هم د ورزش کول نورې ګټې دي د زړو مکریانو د خزینه کلب استاد پروین صوفی چې اویا کال عمر لري نږدې 50 کال کېږي چې ورزش کوي خو که څوک ترې د عمر پوښتنه ونه کړي ډیره ځوانه ښکاري ښایي له څلوېښتو تر پنځه څلوېښتو کلونو یې عمر وټاکي میرمن صوفی وایي په افغانستان کې د اویا کلونو په عمر میرمنې ډېرې په سختۍ له ځایه پاڅېږي او نورو ته ورلغاړې وي خو دې ته له کوره بهر او هم کور دننه ټول کارونه ورلغاړې دي زه اویا کلنه یم خو که څوک مې وویني باور نه کوي ځکه چې زه ورزش کوم او هیڅ ډول ناروغي هم نه لرم زما په عمر ښځې د کور او بهر کار لا څه چې له خپل ځایه نشي پاڅېدلی خو زه هم د کور ټول کارونه کوم هم ښوونکی یم او هم دغه دی کلب لرم راحت ژوند لرم او هیڅ ډول مشکل نه لرم
شکر فضل خدا
د میرمن پروین په وینا دوی ته ډېرې هغه میرمنې ورزي چې وزن یې ډېر وي او یا هم د وجود په دردونو او آن په رواني ناروغیو وخته وي چې په کلب کې منظم ورزشي تمرینونه ډېره مرسته ورسره کوي
زیات از نگاه زانو کمر
هغه میرمنې چې دلته د ورزش کولو لپاره راځي ډیری ناروغ وي مثلا د پښو ملا او غاړې دردونه لري ځینې یې ډیرې چاغې وي او یو شمېر نورې په رواني ناروغیو اخته وي کله چې کلب ته راځي ورزش کوي ورو ورو یې ناروغي کمیږي یوه نجلۍ وه وزن یې 30 کیلوګرامه وو کله چې دلته راغله وزن یې ډیر کم شو نو ډیره خوشحاله وه ورزش نه یوازې دا چې اندام ښکلی کوي صحت ته ډیره ګټه لري او که څوک یو ځل د ورزش په ګټه پوه شي بیا به یې هیڅکله پرې نه ږدي هغه میرمنې چې نشي کولای کلب ته لاړ شي په کور کې هم پلی تګ ریسمان بازی او نور حرکتونه کولای شي
وای نمی سپورت اس کو نور سرال ساخته به خاطر دیگه ورزش به تر کس برش یک احترام باید قائل باشه
میرمن پروین د دې ترڅنګ چې ورزش کوي او نور میرمنو ته د ورزش کلب جوړ کړي د خپل کارونو د لاسانتیا او موټرو د غنګوني په خاطر موټر سایکل لري او هر ورځ کار ځای ته پری تګ را تک کوي دا لمړنۍ خزه ده چې کابل ښار کې موټر سایکل چلوي درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام خدای مو ژوندۍ لره اوس ټول خلک یوازې د ژوندۍ پته کې دوه دعا کوي ځکه اوس په نورو اواسونو خاورې اوختی دي نه څوک د خوښۍ اواز کوي او نه هم د ښه ژوند بس یوازې د سر ساتلو اندېښنه ده ورسره خو په همدې حال کې بیا چارواکي خپلې غلاوې کوي او د ښه ژوند ترتیبات نیسي د خپرونې په پیل کې مو له یوه غله سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ غله ولې غلا کوي دلوی شورا غل صاحب قدرت وې چې غلطی د څلو لپاره کوله نو میره بنی بموي
لومړی خو زه دا نه در سره منم چې یوازې زه دلوی شورا غل يم ځکه په لوی شورا کې زیاتره کسان لوی یا واړه غل دي څوک هم دلته لوی شورا غلا کوي او څوک د لوی شورا له ودانې بهر دا چې ما ول غلا وکړه نو دا نه در سره منم ځکه ما غلا نه دا کړې د 2 میلیون افغانۍ می بارالا د نر په شان ته خيستي او په خپل درد می وهلې دي نو غلا نه ورته وایم ځکه غلا په پټه کیږي اوس خو هر سړی غل دی هغه د شاعر خبره چې وایي غل دی یاره دلته خو هر یو سړی غل دی څوک می د شونډو څوک می غل د تور ور بول دی او غل دی یاره دلته خو هر یو سړی غل دی
دا خو رښتیا وایي، کراچی وان غل دی، موټر وان غل دی، دکاندار غل دی، مامور غل دی، افسر غل دی، وکیل غل دی، وزیر غل دی. نو سړی ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې دلته څوک مال دی، یعنی هغه څوک چې غلا نه کوي.
ګوره، مال هغه څوک دی چې د غلا وس نه لري، څه یې لاسته نه ورځي او یا یې هم څه ته لاس نه رسیږي.
نو د غلو په دې انډو خار کې به د ملت خوار څه حال وي؟
ملت خوار هسې هم خوار دی، او له خوار څخه نه څوک غلا کولی شي او نه هم څوک څه ترې اخیستلی شي، ځکه چې د اخیستلو لپاره څه لري نه، بس هغه نیستي یې همدا اوس ور په کار شوه.
هغه څنګه؟
ځکه څوک چې څه شی لري نو یا غله وهلی وي او یا یې هم اختطافچی اولادونه تښتولی وي، او که نور هیڅ هم نه وي نو د ځان او اولادونو او پیسو ساتلو په خاطر یې خوب تښتېدلی وي. خو هغوی چې څه نه لري، چې د شپې په اوو بجو واړوي، تر سهاره په اړخ هم نه اوړي، دغسې په خواږه خوب ویده وي.
ښه نو اوس به بیرته د لویې شورا د غلاو کیسې ته راشو. که دا راته ووایې چې
د ما منې، نو د لویې شورا د غلاو په کیسه لویه تیږه واړوه. هسې هم د تلویزیونونو، راډیوګانو او اخبارونو خلو قف پې وکړه، دومره پې وغږېدل چې د موږ یې له غلا زړه تور کړه.
موږ هم مسؤلیت لرو چې د لویې شورا د غلاو اصلي مخ پیدا کړو او خلکو ته یې ور وښیو.
چې خلکو ته مو ور وښوده بیا څه کیږي؟
خلک له حقیقته خبرېږي.
چې خبر شول نو څه به وکړي؟
مظاهره به وکړي، احتجاج به وکړي، او که دا هېڅ هم ونه کړي بیا به دغو کسانو ته رایه نه ورکوي.
ګوره نه تاقي، له مظاهرو او احتجاج خود د زړه بې غمه کړه، ځکه مظاهرې او احتجاجونه ځانمرګو بریدونو د تل لپاره ختم کړي دي.
څه ووایم نو، هغه د غلا خبره دې واضح نه کړه.
درته ومې ویل چې موږ غلا نه کوو، هر څه براله اخلو او لکه د نر غوندې اخلو. دا دومره دولتي او شخصي ځمکې او جایدادونه چې په خلکو خرڅ او وویشل شول، کوم یو یې پټ شوی؟ ټول په رڼا ورځ نه دي خرڅ شوي، ووایه که نه؟
هو شوي دي.
چا یې مخه ونیوله؟
هیچا.
نو بس، له دې وروسته یې هم نه څوک مخه نیولی شي او نه یې هم څوک راګرځولی شي. هر څه چې براله اخیستل کیږي هغه غلا نه یي. سر دې پېخلا شو؟ غله په ملیباس او یا هم تیاره او تنګو کوڅو کې ګوره، په حکومت او شوراګانو کې ټول شریفان ناست دي. شریفان څه پوه شوې؟
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اخر زمانه ده، ځکه چې کار بل یو سره کوي او کلن قریب بل در باندې کوي، لکه داسې
موری او موری خبر شوی؟
نه ولی څه خبره ده؟
نور دا مدیریت پرېږده ما، په دې مدیریت کې مې ابرو عزت له منځه لاړو.
ولې څه شوي دي؟
ابله ورځ مې چپړاسي پرته راپکو، کار یې نه شو کولی. همداسې نیغ راته ودرېد چې د تا پلار مې هم نه شي برطرفه کولی. ته یې سبا ته ګوره چې زه څه درسره کوم. سبا ته د ولسوالۍ امنیه قومندان ور وغوښتم او 200 ګنځلې راته وکړل چې چټک بزی او له چپراسي نه به بخښنه هم غواړي او 1500 افغانۍ به ورکوي. ته څه کارې چې په خپل سر چپراسي برطرفه کوي؟
نو د امنیه قومندان یې له معرف سره څه کار؟
څه خبرې وبورې چې کیسه مې د معرف عامر ته وکړه، هغه هم وژړل، وایي له ما سره هم همداسې کوي، زه ګزاره کوه.
ژاړه مه زویه، رښتیا هم ګزاره کوه، اوس د ګزارې وخت دی. لاد محمد زویه، ستړی مشه.
خیر وسې مورې.
ستړی مشه.
خیر وسې ورور.
مور زه نور کار ته نه ورځم.
ولې؟
ابله ورځ مې یو نرسې ته یوازې دومره وویل چې په خپل باغ راسه، ناروغان درته پراته دي. نرسه په ژړا شوه او نیم ساعت به نه ووتلی چې والي ور وغوښتم او دومره ښځل او بدورد یې راته وویل چې تر اوسه چا نه و راته ویلي.
بیا اختار هم را کرد و بیویل که ده داکتر، نرس او یا نور و کارگران و تا هم دومره ویلی و چه پا مخ ده مچ ناس ده نو پا خپل امر با ده بندی او بیا با ده برطرف اکده و
چه ده بازم جالا را وسته.
السلام علیکم.
دا ولی وره ایسا زویا
دشوبی پیاده او خلم
ولی
دوم را بی ارتا اویل چه دقا دوسی آقا بلی شوبی تا یوسا یاو دم می مخیطا ادره ده چه ور جخ پلا یوسا زدی موین سرایم اسی بیا صاحب مرا تو روا لک می تیلک چه لده سرا پیاده پسیش پده سر او خلم اول ویدم چرا پا خود سوم نو ده دفتر پا تشناب که سر را منزه او موین را تا اویل چه احمق رئیسه لو پیاده سره دې څه کار دی خو پوهېږي چې د ما سړی دی او له همدې سره یې راته کړه چې که سون دې له خولې ووت برطرف کوم دی.
دا غبرک شیرم واوری
نه د کابل سین پاک شو او نه فساد ورک شو نه د کابل سین پاک شو او نه فساد ورک شو نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو د حکومت دا حال دی نہ د کابل سین پاک شو او نہ پساد ورک شو نہ مخالف معلوم شو نہ موافق پیدا شو د حکومت دا حال دی یو وای لوی جرګه بل وای نه منو یو وای دا خ نه دی بل وای ورک دی شي دو په ولار نه جی د دې ملت دا حال دی بس کار د غلو خجول دی هر یو ترستونی مول دی په میلیونونو ډالر دوبی ترکیې ته وړي او هلته جایداد پی اخلي غله په مستۍ کې دی غلو سره زور او زر دی غله حکومت کې دی لاس په هر چا بر دی بس تاسې وخت راغلی بس تاسې وخت راغلی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد ستاره امینی مسکا هوتک او حیا اوریاخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 4
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Thank you. لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار می پار جبنستا د جنو ټکو د اظهار د پار جبنستا چپے ہے دل